درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ لوبغاړو نن د هند تر 19 کلونو کشرو لوبغاړو ته د یو اویا منډو په توپیر ماتې ورکړه. د 500 اوورونو دا لوبه د هند په بنګلور کې وشوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې د 138 منډو په جوړېدو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې په ځواب کې د هند ټول لوبغاړي د اووه نوي منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. د افغانستان تیز توپ اچوونکي عبدالعزیز د هند شپږ لوبغاړي وسوځول. سلمان خان او وحیدالله زادران هر یوه دوې وکټې واخیستې. د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کړکیچونو اړیکو په منځ کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نوریدین عزیزی نن د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ نوې ډیلي ته ورسېد. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي عزیزی به د هند د بادونو چارو او سوداګرۍ وزیرانو په شمول له یو شمېر چارواکو سره وګوري او همداراز به له هندي سوداګرو او پانګوالو سره غونډې وکړي. په بیان کې راغلي خبری اتری به د اقتصادي همکاري پر زیاتوالي د سوداګري سواړي کو پر اسانتیا د غړي پنګونې د فرصتونو پر امست کولو او په سیمایزو ترانزیت لارو کې د افغانستان د رول پر پیاوړتیا متمرکز وي. د طالبانو د صنعت او سوداګري وزارت زیاتوي چې د دې سفر په ترڅ کې به د چابهار بندر د ظرفیتونو د زیاتیدو او په افغانستان کې د هند پنګونې په تړاو هم خبري وشي. د شانګهای د غړیو هیوادونو د چارواکو په غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسئلو بحث کیږي. دا دوه ورځنۍ غونډه پرون د روسیې په پلازمینه مسکو کې د روسیې د صدر اعظم میخایل میشوستین له لوري پرانستل شوه. په دې غونډه کې د روسیې، چین، هند، پاکستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان او بیلاروس یو شمېر جګپورو چارواکو برخه اخیستې ده. افغانستان له 2012 کال را په دې خوا د شانګهای د همکاري سازمان څارونکی غړی دی، خو د مسکو په غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. درې اروپایي هیوادونو بریتانیا، فرانسې او جرمني د امریکا له متحدو ایالاتونو سره یو ځای د اتومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته یوه مسوده وړاندې کړې ده. په دې مسوده کې غوښتنه شوې چې ایران د خپلو غني شویو یورانیمو د زیرمو لپاره مسؤول وګڼل شي او څارونکو ته اجازه ورکړل شي چې په ایران کې د بمبارد شویو اتومي تاسیساتو لیدنه وکړي. د روټرز خبري اژانس ته راپور لمخې دا مسوده د سه شنبې په ورځ پرل شوې ده او تمه ده چې نن تصویب شي. دا مسوده وروسته تر دې وړاندې شوې ده چې د اتومي انرژۍ نړیوالې ادارې تیرونې غړیو هیوادونو ته په یو راپور کې ویلي و چې تهران د جون او جولای په میاشتو کې د اسرائیل او متحدو ایالاتونو لخوا بمباري شوي اتومي تاسیساتو ته د پلټونکو د ورتګ مخه نیسي او د ایران د غني شویو یورانیمو د زیرمو د تفتیش چارې هم له اوږدې مودې راهیسې ځنډیدلې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان ستراتیژیک دفاعي تړون لاسلیک کړ. سپینه ماڼۍ ویل سپیشل ډونالد ټرمپ د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره دا تړون پرون لاسلیک کړ. د سپینه ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې د تړون د واشنگټن او ریاض سباندې اتیا کلنه دفاعي ملګرتیا پیاوړې کړي او له دې سره به په ټول منځني ختیځ کې د بریدونو د مخنیوي ځواک پیاوړی شي. بل لورته له واشنگټن څخه د لیدنې پر مهال ولی عهد محمد بن سلمان ژمنه وکړه چې له 600 میلیارد ډالرو نیولې تر 1 تریلیون ډالرو پورې به په متحدو ایالاتونو کې پانګونه وکړي. واشنگټن په ورته وخت کې موافقه وکړه چې پر سعودي عربستان به F-15 جنگي جټ الوتکې او شاوخوا 300 جنگي ټانکونه وپلوري. تاسو زموږ خلک ازادي رادیو اوري. د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ترنګالتیا په منځ کې د طالبانو د سوداګری وزیر هند ته تللی. په ننګرهار کې د ډینګي ویروس په خپرېدو دی. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي په ژمي به د کونړ د زلزله ځپلو کړاوونه لا زیات شي.
خیمو کې ژوند سخت دی، چې د واورې کې بارانونه اساسي اړتیا ده چې زلزله ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
د خصوصیدونکو وای د جلغوزو بای نیم پنی مکه مشوی دي د صادراتو لپاره د متبادل هیوادونه ولټول شي
چې چین نه دی ډېر هو دینه دي کرادات وشي چغلنزا 15 لک تل شي پرسه کول د غلنزا 15 لک وو یز په نیم لک دی
نن د تشناب نړیواله ورځ ده په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کړکیچنو اړیکو په ترڅ کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی نن د یو جګپوري پلاوی په مشي په 15 ورځني سفر د نیوی ډیلی پلا د هند بلاسمینې نیوی ډیلی ته رسیدلې ده د په یو میاشت کې هند ته د افغان طالبانو د حکومت دوهم وزیر دی چې د یو پلاوی په مشي د هیواتسي تر دې وړاندې په هند کې د طالبانو د باندونو چارو د وزیر امیر خان متقی توت هرکلی شوی بو د دې موضوع تفصیل احمد شبر باندې کوي
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نور الدین عزیزی به د هند بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزیرانو په شمول له یو شمېر چارواکو سره وګوري او همداراس به له هندي سوداګرو او پانګوالو سره غونډې وکړي په بیان کې ویل شوی چې خبري اترې به د اقتصادي همکاري پر زیاتوالي د سوداګرۍ اړیکو پر اسانتیا د ګډې پانګونې د فرصتونو پر رامنځته کولو او په سیمه ایزو ترانزیت لارو کې د افغانستان د رول پر پیاوړتیا متمرکز وي بلدور ته د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندهر جی سی وال په اکسپانه کې د عزیزی د ورتګ عکس خپور کړی دی او ورسره یې لیکلی دی چې د دې سفر اصلي تمرکز د دواړخیزه سوداګری پراختیا او پانګونه ده د هند بهرنیو چارو وزارت بیا په یو بیان کې ویلي چې دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزه سوداګری او پانګونې د پیاوړتیا لپاره خورا مهم دی د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دې سفر په ترڅ کې به د چابهار بندر د ظرفیتونو زیاتېدو او په افغانستان کې د هند پانګونې په تړاو هم خبري وشي هند د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او په کابل کې خپل سفارت د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو تړلې وو بیا محدود شمیر ډیپلوماټان ورولېشل او تیر میاشتې په بشپړ ډول پرانیست رویټرز څرګند سپوی وره پور کې لیکي چې په وچه کې پروت افغانستان له پاکستان سره د تیری میاشتې له جګړې وروسته چې سرحد له پاکستان سره بند شوی خوراکي او صنعتي مواد او درملو ته د لاسرسي په لټه کې دی هند د ایران د چابهار بندر لاري له افغانستان سره د مزکی لاري صادرات او واردات کوي تیر میاشتې امریکا متحده ایالاتونو دا بندر د شپږو میاشتو په مخه لاغو بندیزونو معاف کړ چې په ایران لګولې دي د افغانستان د سوداګرۍ وزارت رویټرز اژانس ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ایران لاري د افغانستان سوداګرۍ 1.6 میلیارد ډالر ته رسیدلې ده چې له پاکستان سره تر صادراتو او وارداتو چې 1.1 میلیارد ډالر ته رسیدا لوړ ده هینتا دا د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر لومړی سفر دی تر دې چې اونې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په لومړی سفر هند تللی وو چې هلته یې تود هرکلی وشو د هغه سفر په ترڅ کې پاکستاني الوتکو پر کابل بمبارد وکړ او بیا د ډیورنډ کرښې پر اوږدو طالبانو د پاکستان امنیتي پوستې په نقشه کړې د دې جګړو په ترڅ کې دواړو لوریو ته په لسګونو کسانو وشل شول او د قطر او ترکیې په منځګړیتوب اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند ټینګ دی
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر په داسې حال کې هند ته تللی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې او لارې بندې دي د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان د اړیکو د عادي کولو لپاره ترکیه او قطر د منځګړتوب هڅه وکړه او اوس ایران غواړي چې حقه هم په دې برخه کې ګام واخلي یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان او سیاسي شنون کې وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورستي کړکیچ په اړه د ایران منځګړتوب د کابل او اسلام آباد ترمنځ اغیزمن او رغند خبرو ته لار هوارول شي ټاکل شوې ده چې ایران راتلونکي میلادي میاشت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورستي کړکیچونو د بیا کتنې او حل لپاره د مرستې په خاطر د یو خوندې کوربوي د دې موضوع تفصیل ووري
یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان او افغاني ډیپلوماټان وایي چې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخکنی خبري اترې به پایلې پات رسیدلې خو د دې دوه هیوادونو د شخړو د حل لپاره د ایران په نوښت د ناستې کوربتوب چې سیمه ییز اقدام بلل کیږي کولای سي د کړکېچ کمولو او خبرو ته د لارې پرانیستلو یو نوی فرصت رامنځته کړي. په ایران او پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او سیاسي شنونکي محمد عمر داودزی د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 19مه ازادي راډیو ته وویل
ایران هم د پاکستان ګاونډی دی او هم د افغانستان ګاونډی دی. خامخا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه کې د دواړو ملکونو تم ضرر رسیږي او ایران تم ضرر رسیږي او د ټولې منطقې ثبات متضرر کیږي. ایران دا اقدام چون منطقي اقدام دی د ټولې منطقې ملکونو پکې ګډون کې هیله لرو چې دا به مثبته نتیجه ورکړي.
د سیاسي چارو بل پو عزیز الدین مارچ هم ازادي راډیو ته وویل
دی په دوه وجه باندې یو د لپاره چې نگرانی خپل حل کې خپل کورنی امنیت ته د سیمې هوادونه خبرې خصوصا زبرځواک او د روسیا سره په تفاهم باندې غواړي دا مسله په ډول باندې حل کړي او له بلې خوا غواړي چې خپل حریفان سیالان ته هم یو چیلنج ورکړي. نو مثلا هغوی ته دا بربند کې ستاسو واقعا سولې خبرې اترې کوي که کومه لوبه پیل کړې ده که چیرې خبرې کوي خو دا زازر هم راضي سره کې
د څرګندونې په داسې حال کې دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سعید خطیبزاده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ په اړه د تهران په کوربتوب د غونډې د جوړېدو خبره کړې ده. هغه تازه د روسیې سپوتنیک رسنۍ سره ویلي چې دا غونډه د ډسمبر په نیمایي کې پلان شوې او موخه یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اختلافاتو په حل کې مرسته کول دي. د نوموړي په خبره د چین او روسیې په ګډون د سیمې ټول هیوادونه به په دې غونډه کې برخه واخلي. خطیبزاده ټینګار کړی چې د دې غونډې په اجنډا کې به مهم سیمه ایز مسایل په ځانګړي ډول د سیمه ییزو میکانیزمونو د جوړولو له لارې افغانستان سره د مرستې او ثبات ساتلو څرنګوالی شامل وي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې وزارت وزیر امیر خان متقی د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی سره په تلیفوني اړیکه کې د ورستیو کړکیچونو او د سیمه ییز همکارۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حافظیه احمد د سه شنبه په ورځ د نومبر په 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سیمه ییز همکارۍ د پراختیا لپاره د تهران د ورستیو هڅو په اړه د توضیحات ورکولو پر مهال د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو او ډیالوګ پر دوام هم ټینګار وکړ. د هغه په ټکو امیر خان متقی په دې تلیفوني اړیکه کې دا هم وویل چې د ثبات ساتل او د سیمه ییز همکارۍ پیاوړتیا د طالبانو د حکومت اساسي لومړیتوبونه دي. مخکې تر دې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو کړکیچونو د حل لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې پړاوه خبرې اترې بې پایلې پای ته ورسېدي. د دې خبرو اترو درېیم پړاو د استانبول خبرې اترې وي چې د نومبر په 6مه او 8مه ترسره شوې. پاکستان یو ځل بیا په دې غونډو کې ادا وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه تنظیموي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې ټي ټي پي د پاکستان داخلي مسله ده او دوی پورې هیڅ اړه نه لري. دا خبرې اترې وروسته له هغې پیل شوې چې د طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په 10مه د یو بیان په خپرولو وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې پر ملکي وګړو هوایي بریدونه کړي دي. له هغه وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې د طالبانو حکومت انتقامي بریدونه وبلل. په دې نښتو کې دواړو خواوو یو پر بل د درنو تلفاتو اړولو خبره وکړه او د لسګونو ملکي کسانو د وزل کېدو او ټپي کېدو راپورونه یې ورکړل. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې سوداګریزې لارې د وروستي تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته تړل شوي. هغه اقدام چې د افغان سوداګرو په خبره دوی ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روختیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ډینګي ویروس په چټکه خبرې شي. د سازمان په یو تازه راپور کې اندېښنه ښوولې چې د نومبر میاشتې له پایله د ډینګي ویروس شکمنې پیښې زیاتې شوې او په دې موده کې تر زرو ډېرې پیښې ثبت شوې دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسېدونکي او په دې ساري ناروغۍ د اخته ناروغانو کورنۍ بیا ناروغانو ته د کافي روغتیایي اسانتیاو د نشتون له امله شکایت کوي. دوی وایي دا ویروس په کورنیو کې په چټکه مخ په خپرېدو دي. نور حال په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د افغانستان ختیځ په ځنګړي ډول ننګرهار ولایت کې د ډینګي ویروس د شکمنو پیښو د ثبت د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان په خپل تازه 12 مخیز راپور کې چې د نومبر په 13مه یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې د ډینګي ویروس په شکمنو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او یوازې په روانې نومبر میاشت کې له زرو ډېرې پیښې ثبت شوي چې د دې سازمان په ټکو دا د ویروس د فعال خپرېدو نښه ده. ډبلیو ایچ او وایي دا شمېر د تیرو میاشتو په پرتله ناروغانو څخه 1.6% یې ښځې دي چې 98% یې تر 50 کلونو کم عمره دي. د ننګرهار ولایت د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي په دې وروستیو کې د کورنۍ ډېری غړي په ډینګي تبې اخته شوي دي. د تورخم ښارګوټي یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې میشته خور او د هغې ماشومان په ډینګي اخته شوي دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسېدونکي حکمت الله هم ازادي راډیو ته وویل چې ماما یې په دې ناروغۍ اخته سوی خو په کلي کې د روغتیایي اسانتیاوو د نشتون او د ناروغۍ د شدیدېدو له امله تازه کابل کې یو روغتون ته انتقال سوی دی.
ناروغي ورته وایي دا وایرس چې دی په دې وروسته کې زیات شوی حتی دوی په ژوند ماما دې ناروغۍ اخته شوی دی. دلته سهولت او لاسرسی خو نشته دی نږدې هسپتال ته او ځینو ته او نه داسې معیاري روغتونونه هلته شته د دې لپاره چې تخصصي ډاکتران وي درمل وي او دا شیان وي خو امکانات هغسې امکانات نه دي برابر. خو مامام چې پخته دی دې ځینې انتقال کړی کابل ته. خوشبختانه هغه مامام چې دی اوس فعلا ژوندی دی او سپینې وینې
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم د دې ویروس پیښې په چټکۍ زیاتېږي خو تر اوسه یې مرګ ژوبله نه ده اړولې او دوی وضعیت څاري. دا سازمان وایي هڅه کوي د ډینګي ماشو د لمانځه وړلو د کمپاینونو او د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي له لارې د دې ویروس خپرېدل محدود کړي او زیانګالې ټولنې خوندي وساتي. د ډینګي تبه یوه ویروسي ناروغي ده چې انسانانو ته د عدس موانسو ماشو لخوا لېږدول کېږي کومې چې په خپلو ځانګړو تور او سپینو نښو پیژندل کېږي. روغتیا پالان ډینګي ویروس ساري او خطرناکه ناروغي بولي او وایي چې آن د مړینې لامل ګرځي. د داخلي او انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډینګي دغه وایرس یا هغه وایرسي ناروغي چې دا خطرناک ده او ساري ده یو سخت قبل ته انتقالېږي او دا ډېره خطرناک ده ځکه د انسانانو د مرګ سبب کېږي او که چېرې دا چاره ونیسي او کنټرول نسي کېدای شي ټول هېواد ونیسي. نو د دې دپاره بهتره لاره دا ده چې موږ خپل حفظ الصحه مراد کړو قوي خواړه وخورو او تر ډېره حده هغه کسان چې دي ناروغه وي داسې اراز د دې ناروغي ولري هغه باید تر ډېره حده پورې خپل ځان و روغتون ته ښکاره کړي. نو ټول خلک باید کوشش وکړي خپل ځانونه خپل ماشومان او د کورنۍ غړي په توده هوا کې وساتي د باندې چې کله راوځي له ماسک څخه استفاده وکړي.
د ښاغلي سیام په خبره په ډینګي تبې ډېری اخته کسان نښې نښانې نه لري خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه سردرد او ځان درد وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د ژمي پر را رسیدو سره به د کونړ اوسیدونکو چې د اګست میاشتې د زلزلې له امله اغېزمن شوي لا ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. د ټولنې د سه شنبې په ورځ وویل چې اغېزمنې کورنۍ په لنډمهاله سرپناو کې اوسي او د هوا په سړېدو سره به په دوی کې موسمي ناروغۍ زیاتې شي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
د ژمی په را رسیدو سره په کونړ ولایت کې د هغو زرګونو زلزله ځپلو وضعیت چې په لنډمهاله کمپونو کې اوسي کې د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې چې د سه شنبې په ورځ یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې اغېزمن شوي شاوخوا 10,000 کسان د نورکل ولسوالۍ په څو لنډمهاله استوګنځایونو کې ژوند کوي، هغه سیمه چې د غرونو په منځ کې پرته ده. په کونړ کې د دې سازمان روغتیایي سلاحکار عصمت الله عصمت ویلي چې زلزله ځپلې له برېښنا او د تودوخې د سیستم له نشتوالي پرته په لنډمهاله کمپونو کې شپې ورځې تېروي. په راپور کې د ښاغلي عصمت له قوله راغلي چې د هوا په لا سړېدو سره د سینه بغل په ګډو تنفسي موسمي ناروغي او د غشان ساري ناروغي لکه شری او تور ټخلې ډیر شي. یو شمیر زلزله زپلو مازادي رادیو ته وویل چې په زلزله کې هر څه لاس ور کړی او کورونو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د نورکل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکو اکرام مي خیمه لاندې ژوند ډیر ستونزمن دی.
روزانه مشکلات خدا دې نو بس بل راځي باران وشو تیر وخت مر خو تاسو ته لګي غریزه علاقه دي فیش د غوا او وشو د خیمه نو بچی د ټینګي خیمه هو واورا پچی د ټینخي باران خو گزاره کوي واورا پاتې کیږي باران ستو بت راوځي
د اگست په 18مه د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجې زلزله وشوه چې د بی پولیس سازمان په وینا دا زلزله په وروستیو لسو کلونو کې یو له تر ټولو مرګونو زلزلو څخه وه چې په څلورو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې له 2200 څخه ډیر کسان مړه او له 3000 ډیر یې ټپیان کړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد شریف ازادي راډیو ته وویل چې له ژمي مخکې باید زلزله ځپلیو ته ورونه جوړ شي.
دلته جمعه پر رسیدو دی او دغه زلزلو چې دی زموږ کورونه وران کړي تخته کړي دي. د دې نور څه چې دی هوا یخیږي خیمو کې ژوند چې دا سخت دی ځکه دلته په ځینو ځایونو کې چې دی واورې کېږي بارانونه یي. اساسي اړتیا دا ده چې دغه د زلزلې ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
افغانستان کې مخکې مرګونی زلزلی شوې دي. د دغه واد په شمال کې د نوومبر د 2مې نیټې د زلزلې لامل لک تر لږ 20 کسان مړه شول. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې تر ټولو ډیره مرګ شو بلاوزیانونه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلکو ته وښتي دي. طالبانو له نړیوالې ټولنې زلزله ځپلیو ته د مرستو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته چې کله طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دغه واد ته ډیری نړیوال مرستندوی فعالیتونه ګډوډ شوي دي. د طالبانو حکومت بشری حقوقو د نړیات په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو د محدودیت لامل تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په خوس کې د جلغوزو کاروباریان وایي چې سشکالې حاصل زیات شوی خو د جلغوزو بیا نیم په نیمه کمه شوې ده. دوی د جلغوزو د بیو د لوړېدو لپاره له چارواکو غواړي چې یوازې په چین اتکا ونه کړي او نور بازارونه ورته ومومي. د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی خو بیې ټیټې دي او په دې بیه هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ورباندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې د زنغوزیو د صادراتو لپاره په یوه لاره او یو هیواد تکیه نه کوي بلکې په بدیلو لارو د فکر وکړي تر څو د زنغوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال راډیو ته وویل
یمه خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی ډیر هو دینه دی هر هو ته د خصنه پرواز وشي اقرادات وشي چغلنزا 15 لک تر شي پرسه کول د چغلنزا 15 لک وو یز په یونی ملک دی درې نی ملک ته ونه پرسه کول نه ساګ دی.
خوستي سوداګر د زنغوزه یو کاروبار څخه د نرخونو لکبل د ممکنه زیانونو د اوختو اوګدمهاله حلار داګنی چې د دې میوه د ساتنې لپاره سټانډرد او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د ارتیا په اندازه قرار قرار بازار طرز شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي
امید د دخشی تجارت د دخشی مرکز په خسته سړه خینه میګنه لري چې میګی چیرته کیږي غورمو چې پروشیب څو ورته شامیږي هغه سړه غرته خجوي په څټ ی تیر کول مول پته د تاریخ خو له ما یاد شوه د لکه 20 غونته ایوا کیلو پورس کې ګونای کمیږي 2 کیلو تجارت کمیږي کدا سنوي خو ته خپل وایي.
په ورته مهال په خوست کې د زنغوزیو د سوداګری جو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د اوایي دهلیزونو لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوې راغلي دي. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل ویل
ایموک په سلاجه کانتینر دی ایس نه جلغوزی کوم خربول لري نه کوم بل کوم سنځ لري ډیر خل یار مو چې څومره پښتنه وکړي د غلیار په دغه لاس ورځو کې ان به خې داسې خبره منظم راوندي او تیارو تیاره وی دل از دو کرایه دیر کم شوی دی تو ٹکڑی دی ام ترکیش ایئر لائن کم کړی دی آریانا کم کړی دی نور بی کم ان یوریم ڈالر تا یو ڈالر تا پی کرایه رسدل
بلوری ته په هغه ناست کی چې د ولایت مقام زوی مشرتابه د ولایت له سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنګوزی د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والی مولوی عبدالله مختار ویل
موږ یواد غټ شتمنی لاندغه زنګوزی څخه غلاست راځي، نو هغه ورونه تجاران چې د زنګوزی کاروبار کوي که دلته کومې ستونزې لري او یا بها بهر کومې ستونزې لري موږ حل کېدلی شي، نو هغه له موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زنغوزه سګنی حاصلات شاوخوا 40,000 میټریک ټنه تخمین کړی دی. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزه حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.
خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. زموږ ویب پاڼه په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده. نه یوازې د ازادي رادیو ټول خبرونه په کې اوریدای شي بلکې مطالب لوستل هم شي. نن د نومبر 19 د تشناب نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي میلیارډونه انسانان لا هم له خوندي تشنابونو پرته ژوند کوي او بیوزله طبقه په ځانګړي ډول شزیو جونی لدی عمل ډیر زیانمن دي. په افغانستان کې د ستونزه خورا ډیره ده، خو څنګه او چیري جزئیات په دې راپور کې واوري؟
د بدلون په حال نړۍ کې یو شی ثابت پاتې کیږي، موږ په تل تشناب ته اړتیا ولرو. دا خبره ملګرو ملتونو د نوومبر د 19 د تشناب د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. دې سازمان په خپله ویب پاڼه لیکلي میلیاردونه انسانان لا هم له خوندي تشنابونو پرته ژوند کوي او بې وزله طبقه په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له دې امله ډېرې زیانمنې دي. افغانستان کې هم دا ستونزه شته. زلزله ځپلي، راستنه شوي او ان د لوی ښارونو اوسیدونکي د تشنابونو د نشتون له امله شکایت لري. د کونړ ولایت د نورګل درې یو زلزله ځپلي اکرام الله ازادي راډیو ته وویل
عادي غوندې لکه مثال خبره دغه مدرول ډانګې لختهونه مدرول لږه کې چې د ګردن پر دې تاکول له ما ضرورت رفع کو نور چې دلته داسې دغه نشته امکانات چې تشناب بل شی بل شی فیش کوم چې مخکې نه و هغه ټول څوران شوی دي، نو اوس دغه مشکلات خو شته دي.
ایران او پاکستان راستنه شوي کډوال هم شکایت لري چې د کډوالو په بنغالو کې د تشنابونو جوړولو موضوع ته پام نه دی شوی او خلک له دې عمله په ستونزو کې دي. ایران راستنه شوي یوې میرمن چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
موږ چې هلته ولاړو کوم تشناب نه و. زه او لکې مې ډېر په تکلیف سو. نورې مېرمنې هم خپلو ماشومانو سره ډېرې په تکلیفې دي، ویلې چې جوړوو یې امکانات راځي.
د کونړ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف او د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو دا ستونزه د زلزله ځپلو تر خیمو او د کډوالو تر پنغالو محدوده نه ده، بلکې د افغانستان په یو شمېر لوی ښارونو کې هم په دې برخه کې ستونزې موجودې دي. د کابل یوې اوسیدونکي چې دی هم نو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل نارینه هر ځای خپل ضرورت رفع کوي، که څه هم په خبره یې له اخلاقي، روغتیایي او چاپیریال ساتنې له نظره هیڅ ښه نه ده. خو زیاتوي چې ښځې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي ځکه ښاري تشنابونه نشته.
په کابل ښار کې دا ستونزې بیخي زیاتې دي، په ځانګړي ډول کله چې خرید ته ځو سودا پسې. میرمنو ته د حاجت رفع کولو او تشناب ته د تګ اړتیا پیدا کیږي، ډېر په تکلیف کیږو. باید بیرته کور ته راسو ځکه کابل ښار کې دا امکانات نشته.
خو د کابل ښار والی ویا نعمت الله بارکزی د اداره دوی وایي کابل ښار کې د مال لسکونه فعاله تشنابونه د ښځو نارینه لپاره موجود دي.
کابل ښار کې فعلاً یو څلویښت فعال تشنابونه لرو، څلویښت نور مو هم پلان کې دي چې د جوړولو په حال کې یو. ټول مارکیټونه او عمومي ځایونه مکلف شوي چې تشناب ولري. لا هم اړتیاوې موجودې دي چې په خپل کلنی پلان کې ورته متوجه یو.
له کابل ښار پرته له نورو ښارونو هم وخت په وخت په دې اړه شکایتونه شوي دي. د نومبر 19 په 2013 کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د تشناب د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. یاد سازمان د دې ورځې په مناسبت په خپل وبپاڼه لیکلي، موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې ټول تشنابونو ته لاسرسی لري، ځکه په ټکو یې له ناروغیو د خوندیتوب او دغه شان د خپل چاپیریال د پاک ساتنې په خاطر ورته اړتیا لرو. روغتیا پالان او د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان وایي له تشناب بهر د اجت رفع کول، اوبه ککړوي او د مچانو او نورو حشراتو په وسیله ترې میکروبونه خوړو ته هم انتقالیږي، چې بیا د بېلابېلو ناروغیو لامل ګرځي. دغه شان چاپیریال ګنده کوي، بدبوی خپروي، د هوا د ککړتیا لامل ګرځي او حیواناتو ته هم ناروغي انتقالولی شي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.